د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د 400 طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر تر موافقې وروسته د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه لري کېږي او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د مشورتي لوی جرګې مشر وایي د 300 طالبانو تر خوشي کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یو ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول، او پاکستان اعلان وکړ چې د اگست له 9 نیټې څخه به ټول نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د 400 طالبانو تر خوشي کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نسته.
د درې ورځې وخت والی پس له دې چې د بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبرياتي شروع شي. دا درې ورځې وخت والی او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا ده قروشی بل سبا ده قروشی دری ورزی تاسو وش میره دقن وروسته بین الافغانی مذاکرات شروع که دهش.
شغلی عبدالله رسانوی تا ده هم ویل چی ده دوغو خبرو لمره پراو با پا قطر کیوی. وصلوالو طالبانو هم مراندی ویلی وی چی ده دوی طول 15,000 طالبان چی خوشی سی نو پا دری ورزو که بله حکومت سر ده سول خبرو تکشینه. ده مشورتی لوی جرگی ده سباندی 3,000 گردونوالو چخه اکثر و یعنن ده 400 طالبانیانو لخوشی که دو سر موافقه وکره. خودوی وی ده اقدام با پا مشروط دول کیجی. او لمره با ده جگرو دگر تا ده دوغو کسانو ده بیرتن نورتک او ده دایمی اربان پر زمانتو نخصل کیجی. مشورتی لوی جرگه پرون پا کابل که پایل او سبا یک شنبه به د وروستي پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیږي. افغان حکومت ویلی و چې دغه 400 طالبانیان پیچلي حقوقي دوسی لري او ولسمشر یې د خوشي کېدو صلاحیت نه لري، نو ځکه د وروستي پریکړه په اړه مشوره تی لوی جرګه را وبلله. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یو ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول. د هرات ولی ویان جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د توغندي په تیروتنې ویشتل سوی دی. دا پیښه نن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څیرمه سوې ده. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې اته تنه ټپیان روغتون ته ورول سوي دي چې یو 10 کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکې شامل دي. ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شدل سوی. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وویه. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله راغلي چې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د ایر انډیا اکسپرس مسافر وړونکي هوایي شرکت الوتکه د جمعې په ورځ په کیرالا ایالت کې د کښېناستلو پر مهال راولوېده. د الوتکې د کښېناستو پر مهال سخت باران ورېده. د رویټرز خبري اژانس په خبره په دې پیښه کې 14 کسان سخت ټپیان سوي هم دي. په دې الوتکه کې هغه هندي مسافر له دوبۍ څخه هند ته روان ول چې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې سوي ول. پاکستان اعلان وکړ چې د اگست له 9 نیټې څخه به خپلې ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې 4 میاشتې دمخه دغه هیواد د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د الوتنې ځنډولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلن ادارې نن شنبه په دې اړه اعلان خپره کړه. تر دې یوه ورځ دمخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. دغه هیواد د اگست په 16 نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 23,300 ډېر کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا یک شنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سې شنبه په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 130 کسان ووژل سول او د بیروت ښار ځینې برخې یې ویجاړې کړې. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویې ویل ټول غواړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې ویلي په دریو راتلونکو میاشتو کې په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول به تر 15 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابر کړي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې په ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عمل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. او د بلغاریا د حکومت ضد زرګونو اعتراض کوونکو نن سهار په پلازمینه صوفیا کې ټولې عمومي لارې وتړلې. پولیسو د جمعې په ورځ د معترضینو خیمې ټولې کړې او خبرداری ورکړی و چې د لارو تړل به بیا ونه زغمي. شاوخوا 15,000 معترضینو تیر ماښام 1/3 ځل لپاره په پلازمینه کې راټول شول او د صدراعظم بویکو بوریسوف د حکومت د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه. هغوی حکومت په فساد تورنوي. بوریسوف د تېرې اونۍ په چهارشنبه ویلي و چې دی د صدراعظم په توګه له دندې لرې کېږي څو حکومت یې د 2021 کال تر مارچ پورې خپل کاري موده بشپړه کړي. خو د بلغاریا ائتلافي حکومت پریکړه کړې چې بوریسوف دی پر خپلې دندې پاتې شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 15. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 20. هرات اسمان شین، تودوخې لوړه درجه 15، چټي 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 25. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 21.
ناجی سپی د حواله حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه تر ډیره لري سوي.
درې ورځې وخت والی پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتری شروع شي او بل کوم معنی ورته نشته.
د وی کمیټې له مشر سره خبرې کوي چې وایي د 400 طالبانیانو فهرست له چا سره شریک شوی نه دی.
دا هم نه پوهیږو چې دا بهرنیان یا افغانان دي. هیڅ کې یوازې د 400 طالبانیانو ذکر کیږي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د افغانستان د حکومت مرکچي هیات مذاکرو ته بشپړ چمتووالی لري. د روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک، ټیک ټاک ته ورته اپلیکیشن جوړ کړی دی. د سولې مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د کمیټې غړو د 400 طالب بندیانو له ازادۍ سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. عبدالله ویلي دي که دغه طالب بندیان خوشې سي د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه ورسره لرې کېږي. امید زهیر مل او نور تفصیل.
د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د جرګې د کمیټو کار بشپړ شوی او اوس یې د نظریاتو په توحید کار روان دی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جرګې د غړي عمومي نظر تلپاتې سوله ده او د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستۍ پریکړه به سبا وشي. د سولې مشورتي جرګې د رئیس له قوله د جرګې غړي او د بندیانو د ازادۍ په اړه اندېښنې او تر خوا د تضمین اخیستو په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي چې پکې د ملي او نړیوال تضمین سربیره د اوربند غوښتنه شامله ده. د وایي د نظریاتو جمعبندي همداره چې غواړي بندیان آزاد شي خو ځینې مشروط او ځینې هم په بیلابیلو شرایطو سره. هغه مهال چې د کمیټو پریکړه او نظریات د لوی جرګې لپاره د منلو وي طبعا هغه پریکړه به عملي کیږي. خغلی عبدالله زیاته کړه که چیرې دا طالب زندانیان آزاد شي د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې بل هیڅ خنډ نشته. د مشورتي لوی جرګې رئیس د بین الافغاني خبرو پایل د زندانیانو له آزادۍ وروسته په درې ورځو پورې محدود کړ چې په قطر کې به پایل شي.
دا فیصله دا معلومدار فیصله ده چې درې ورځې وخت والی پس له دې نه چې دا بندیان خوشې شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتری شروع شي. دا درې ورځې وخت والی او بل کوم معنی ورته نشته.
د سولې مشورتي جرګې رئیس هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د دې 400 زندانیان له ډلې یو شمېر کسان خوشي شوي دي. عبدالله وویل د جرګې پریکړه به وروستۍ وي او بل هیڅ یوې مرجې ته د منلو او یا هم رد لپاره نه وړاندې کیږي. د ملي مسالې عالي شورا دفتر هم وایي د مشورتي لوی جرګې د 50 کاري کمیټو رئیسانو د خپلو راپورونو د وړاندې کولو پر مهال همدارنګه د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي سرتیرو پر آزادولو باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې خبرو کې د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو او جمهوریت اساسي قانون د ښځو له حقوقو د بیان ازادۍ څخه کلکه دفاع هم د جرګې نورې غوښتنې دي چې نن یې کړي دي. مشورتي لوی جرګه پرون پیل شوه او تمه ده چې سبا خپل وروستۍ پریکړه حکومت ته وسپاري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي ویلي چې د 500 کمیټو برخوالو تر ډیره موافقه کړې ده چې 300 طالب بندیان جګړو ته د بیرته نه تګ د تضمین په بدل کې خوشي سي. دا تضمین څه دی؟ دغه پوښتنه مې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې له مشر آصف شینواري څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اکثریت کمیټو د دغو بندیانو خوشي کول حکومت ته مشروط ډول یا اصل مشروط په دې معنی چې څلور زره سل یا څلور زره شپږ سوه بندیان خوشي شوي دي. هېڅ په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. جګړه هماغسې په شدت کې ده. په تېر یوه میاشت کې نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرزوب لاوختې ده. د شرط ایښودلو نه د جرګې د غړو هدف دا دی چې که د دغه شپږ سوه یا څلور سوه بندیانو خوشي کول دومره مهم دی چې ټوله پروسه د دوی سرنوشت پورې تړلې ده، نو لهذا د افغانستان خلکو ته همداسې یو شرط یا ډاډ ورکول مهم دي چې پوزیټ کېدو سره مخامخ اوربان شروع شي، د افغاني مذاکرات شروع شي او تاوتریخوالی ودرول شي.
بل شینواری صاحب، خو دا تضمین خو باید له طالبانو واخیستل سي. یعنې داسې کوم میکانیزم سره چې واقعا له طالب لوري دا تضمین ترلاسه سي؟
تاسو پوهیږئ چې دا تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ سره دی. تر څنګ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده، اوږدمهاله تړون لري ورسره. په دې لحاظ باندې افغانستان یو ستراتیژیک ملګری په توګه حق لري چې امریکا نه غوښتنه وکړي چې افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره باید دغسې یو څه وکاندي چې امریکا هغې تړون کې خپلې ګټې خوندي کړې وي. لږ تر لږه د افغانانو دغې ګټې ته هم پام وکړي چې هغه په افغانستان کې سوله او د ویرې تویولو بندېدلې.
بل شینواری صاحب، عمده بحثونه د 400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل. د دغو بندیانو فهرست یا د دوی نوملړ له برخوالو سره شریک شوی دی که نه؟
زه د جرګې د ګډونوال په توګه د کمیټې د مشر په توګه د دغه 400 بندیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لرم. د دوی د هویت په اړه، د دوی د شهرت په اړه، د دوی د تیر یا ماضي په اړه هیڅ معلومات نه لرو. دا هم نه پوهېږو چې دا بهرنیان دي، افغانان دي. هېڅ نه کېږي، یوازې د 400 طالب بندیانو ذکر کېږي او دا هم ویل کېږي چې دوی جنایي جرمونه لري یا نور دغه څه چې د جمهور رئیس په وینا دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نو د جرګې غړي هم د دې خلکو په رابطه معلومات نه لري. یوازې دلته د 400 شمېرې هغه مطرح دي، خوشي کول مطرح دي.
بله،
نور دې باره کې جرګې غړو ته هېڅ معلومات نه لري.
نو کله چې دوی معلومات نه لري، شینواری صاحب، پر کوم اساس د دوی خوشي کېدل غواړي؟ یعنی حکومت په خپله وایي چې دغه اکثریت جرمي دوسیې لري، لوی جرمي دوسیې. نو دا موضوع به څنګه کېږي؟
زموږ غوښتنه دا وه، زموږ شرط دا و که چېرې دا بهرني وګړي، نو هغوی سره دې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. د هغې دپاره کېدای شي نړیواله کچه د بندیانو د تبادلې یا د سپارلو یا د نړیوالې محاکمې ته د سپارلو یو څه اصول موجود اوسېږي. او که چېرې افغانان وي او خوشي کول یې مهم وي، البته یو په هغه شرایطو کې دام دی چې که دوی جنایي جرمونه کړي، مثلا خلک ځینې متضرر شوي، هغه متضرر کورنیو حقوق باید تر هغه وخته خوندي وساتل شي. افغانستان کې هر نظام راځي او دا خلک موجود وي او هغوی ادعا وکاندي، د هغوی ادعا به څه زه وي. دا یو تضمین، یو غوښتنه هم چې کېږي، دلیل دا ده چې دغه تضمین وي چې دغه خلک بیا که څوک د دې باندې ادعا کوي په راتلونکي کې ادعا وکولی شي چې دې دغه ته حاضر کاندي.
د دغو 400 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي، ځکه چې پر وسله والو طالبانو شک کېږي چې وخت نا وخت بیلابیلې پلمې وړاندې کوي.
دلته د جرګې غړو ته ویل شوي دي چې که چېرې تاسو د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې پرېکړه وکړي او حکومت ته دا اجازه ورکړي چې دا خوشي کړي، نو د جرګې غړو ته ډاډ ورکول شوی چې په شلم د اسد کې دوه ورځې وروسته به مخامخ د افغان مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ضمناً اوربان هم وشي. او د جرګې د غړو په شرایطو کې یو دا ده چې سم دواره د 400 بندیانو د خوشي کېدو سره سم اوربان ټینګ شي او خبرې وکړي.
که چېرې دغه بندیان خوشي سي او بین الافغاني خبرې پیل نه سي، نو بیا به څه کېږي؟
نو دلته همدغه د تضمین خبره چې کېږي، خو دا د بندیانو غوښتنه خو امریکا کړې ده. ما مخکې هم وویل چې امریکا د افغانستان سره ملګری ده، تړون بدلي ورسره. دا د افغانستان او د امریکې خپل منځي خبره، ځکه نه طالبان په افغان حکومت مخامخ حل کول هیڅ طرف نه بولي او نه افغان حکومت د طالبانو مخامخ حل کول هیڅ طرف نه دی، بلکې امریکا د یو منځګړي په توګه رول لوبوي. هیڅ کله منځګړتیا کوي باید دې لوري ته ډاډ ورکړي چې تاسو دا ځان پورته کړئ، مقابل طرف به دا ځان خامخا پورته کړي.
د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشر آصف شینواری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول سعید جامی آزادی راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیارۍ په حال کې دي. د سولې د مشورتي لویې جرګې په لومړۍ ورځ د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلي وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې له ګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامې روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد آزادی راډیو ته وویل
بلې ول لازم تدابیر نیول شوي دي. هلته سینیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي. عبدالواحد وویل
باوجود دې چې دا مرض کاملا په افغانستان کې تکثیر شوی، بیا هم د ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
د جرګې په دوهم ورځ د جرګې غړي په فرعي کمیټو کې په خپلو کارونو بوخت وو. د سولې مشورتي لوی جرګې د جمعې په ورځ د 400 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په هدف مشورتي کارونه پیل کړل. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ومودل چې روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. نن د دې جرګې دویمه ورځ وه. د دې جرګې په اړه به د بغلان د ځینو اوسېدونکو نظرونه واورو.
ما امینه وردګ یم بغلان کې یو مدني فعاله. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولی شي بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې. او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دی نو د دوی نه متوقع خواسته هغه دی چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې له دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو ایس خېګنه او ایس خیر به د ولس لپاره ونرسيږي. ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای، دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم کچره قانونیت ته رسوي. هغه څه چې تصمیم نشي یا قضاوت کې هغه به یو وړ خلري د حکومت پر ننګه.
عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو، د افغانان دودیزه جرګه ده او د وپی چوکاټ کې راځي. خلاصن په دې باندې موافق ناست، دومره غټې پیسې دي په دې جرګه باندې د افغانانو بندې سي. هغه موافقت نامه چې په قطر کې شوی وه، طالبانو د امریکا تر منځ په افغان دولت موافقت کړی، زما باند باید هماغه عملي شوی وای. لازم نه و دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې سي د افغانانو. او زارزو کوما چې دغه جرګه وش کوله د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو خپله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتک او دایمي اور باندې.
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان یو مشر وایي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلی سي چې اول په دغه هیواد کې عدالت تامین سي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې په دوحا کې سوې موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې یې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړېدلې دي. د ښاغلي اسمر په څېر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی، خو کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقونو لپاره یې څه کړي دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقونو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقونو درناوی چې سولې ته لاره هواروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
حکومت تمه لري چې د 400 طالبانو له خوشې کېدو سره به د خوشې سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او له دې سره به بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر شي. دغه مذاکره چې د مارچ 30 ته پلان شوی د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه نه دی شوی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت مرکزی هیئت مذاکرو ته چمتووالی لري. زموږ هیئت د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په مستقیمو مذاکرو کې د حضور لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه هیئت یوشت غړي لري چې څو میاشتې مخکې اعلان سوی او معصوم ستانکزی مشري کوي. د غړو لیست چې مخکې په رسنیو کې خپور سوی، دغه ټیم په مذاکرو کې د حضور لپاره پوره چمتووالی لري. د مشورې لوی جرګې مشر عبدالله ویلي چې د بین الافغاني مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د مشورې لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د جرګې د پای په غونډه کې به د جرګې له ګډونوالو بلقیس روشن څخه بخښنه وغوښتل سي. تفصیل له خان محمد سینه.
د سولې د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د ولسی جرګې د غړې میرمن روشن بلقیس اعتراض او له نوموړي سره فزیکي چلند له غبرګونونو سره مخ شوه ده. میرمن روشن د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو پر مهال اعتراض وکړ چې طالبانو ته باید باج ورنکړل شي. له دې اعتراض وروسته یوې بلې ښځې پر ځمکه راوپت. د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالله پرون له نوموړي بخښنه وغوښته او نن یې وویل کومې ښځې چې له میرمن روشن سره کوم چلند کړی د جرګې رضاکاره وه او د کوم امنیتي ارګان غړې نه وه.
کومې میرمنې چې غبرګون ښودلی و د رضاکارانو له ډلې وه او په جرګه کې ګډون کړی و. خو کوم ځواکونه چې د جرګې د امنیت مسؤل وو په دغه کار کې هیڅ لاس نه درلود، بلکې د تشدد مخنیوی یې کړی.
د جرګې په دوهم ورځ د بلقیس روشن د ملاتړ په خاطر په جرګه کې ځینې غږونه پورته او د څو شیبو لپاره د جرګې نظم ګډوډ کړ. خو اوس د دغه جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې دغه پیښه ارزول کیږي. د دغه کمیسیون وایان علي کاظمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادې پیښې او د حمله کوونکي ښځې د پیژندو لپاره یو څو کسان ګمارل شوي او د جرګې په وروستۍ ناسته کې به بیا هم له میرمن بلقیس نه بخښنه وغوښتل شي. خو د ولسي جرګې غړي بلقیس روشن وایي دا نه غواړي چې له دې نه بخښنه وغوښتل شي، بلکې وایي ولسمشر غني او د مشورتي لوی جرګې رئیس دی د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. میرمن روشن په دې باور ده چې له دې سره فزیکي چلند یو پلان شوی عمل و.
بخښنه که غوښتل کېږي باید د افغانستان له خلکو غوښتل سي. زما په نظر له غني نیولې تر عبدالله ټول کسان چې په راس کې دي باید د افغانستان د خلکو نه بخښنه وغواړي.
میرمن روشن وایي د دې د شخصي معلوماتو له مخې کومې ښځې چې له دې سره داسې چلند وکړ د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارکوونکې ده، خو دا په رسمي توګه پیژندل شوې نه ده. د شنبې په ورځ په لسګونو نارینه او ښځو د بلقیس روشن په ملاتړ په کابل کې واټونو ته راوتلي او له میرمن روشن سره یې دغه چلند وغند. د سولې د مشورتي لوی جرګې په پرانیست غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال میرمن روشن له ځایه پورته شوه او ویل د طالبانو ډلې ته باید باج ورنکړل شي. میرمن روشن د 1392 کال د عقرب په میاشت کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو په اړه په ورته مشورتي جرګه کې هم اعتراض کړی و چې د دې د اعتراض له امله د جرګې نظم ګډوډ شوی و. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې صنعتکاری شزی وای د دوی تجارتي مارکیټ دی ل نړیوالو هغو سره و نښلول سي. صادق رښتنی راپور لري.
د کندهار شهر اوسیدونکي عبیده هغه میرمن ده چې په کور کې ښځینه جامې جوړوي او بیا یې د کندهار ښار په نوي ښځینه مارکیټ کې د خپلو لاسي توکو په دوکان کې پلوري. عبیده وایي د ښځو د لاسي توکو او صنایعو د لاشه بازار لپاره اړتیا ده چې دغه مارکیټ د نړۍ او سیمې له مارکیټونو سره ونښلول سي. د عبیدې په وینا د کندهار صنعتکاري میرمنې دا وړتیا لري چې د بهرنیو مارکیټونو له اړتیا سره سم جامې او نور لاسي توکي چمتو کړي.
زه غواړم چې دا مارکیټ لږ نور هم پراختیا پیدا کړي په نړیوالو سطح باندې. ما غوښتنه د دې خلک دا دي چې را به شي خپل کورونو څخه مال اخلي او زموږ هم فایده به شي، د هغوی فایده به شي.
رویا یو بل میرمن ده چې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې د لاسي صنایعو لکه خامکی غاړو، لاسي توکو او ښځینه جامو دکان لري. د رویا په خبره خامکی غاړي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع دي، په وروستیو کې بازار سوړ شوی چې لامل یې ډېر ښځې بیکاره سوي دي.
دلته چې هغه څه دکانونه دي هغه نه دي فعاله، موږ دا غوښتنه لرو چې دا دکانونه فعاله سي. شاته کلب دی، مثال مدرسه ده او داسې سنټر دی چې جوړ شوی دی، دا باید فعاله سي چې دلته د مشتریان ډېر راسي او زموږ مارکیټ پرمختګ وکړي. تر اوسه په دې مارکیټ ډېر خلک په دغه عینو مینه کې نه دي په خبر شي دلته مارکیټ دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصر الله ظهیر سره لیدي چې دغه سوداګریز مارکیټ د یو ښه فرصت په توګه یادوي. وایي میرمنې کولای سي د خپلو لاسي توکو او تولیداتو د پلور د دې ځانګړي ادرس له لارې د نړۍ د مارکیټونو سره وصل سي.
دا ښه خبر ده کده دی بازار هم د دنیا سره وصل سي. ګټه دا ده چې دوی ته به بازار پیدا سي. دا خو تجارتي مضمون دی. تجارتي خو باید سړی د اخبار، د رادیو، د تلویزیون د لارې د خپل نشریات هر ورځ ورکي. دې خاطر باندې چې دی د خپل توکي و دنیا ته وروپیژني، دا ښه کار دی چې دی نړیوال بازار ته لار پیدا کی او لاس رضای وکړي.
په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی ځانګړی سوداګریز مارکیټ شاوخوا یو کال مخکې د شاوخوا 300 زر امریکایي ډالر په لګښت پرانیستل شو چې په خپل ښځو پکې پنګونه کړي. د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د ښځو د لاسي صنایعو، خیاطۍ او د لاسي توکو د پلور د هټیو ترڅنګ د رستورانت او اسریز د کړو لپاره هم اسانتیاوي په نظر کې نیول شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجلې ورستای مطلب را اخلو. فیسبوک کمپنی ټیک ټاک تا ورته اپلیکیشن جوړوي. نور لیسمت سروان په یو راپور کې اوري.
فیسبوک په امریکا او 50 نور هیوادونو کې د ټیک ټاک په شان د لنډو ویډیوګانو د خپرولو لپاره یو نوې ټولنیزه شبکه پیل کړه. دا رسنۍ ریلیز نومیږي او د انستاګرام ټولنیزې شبکې په داخل کې کار کوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د انستاګرام د نوې رسنۍ څو ورځې مخکې تر دې په کار پیل وکړ چې مایکروسافت کمپنۍ وویل د ټیک ټاک د رانیولو لپاره د دې خواله رسنۍ له چینایي څښتن باید دینیس سره په خبرو بوخته ده. ځینې سرچینې وایي د باید دینیس شرکت په دې خاطر غواړي چې د ټیک ټاک یوه برخه وپلوري چې امریکا ویلي و دا شبکه به په خپله خاوره کې منع کړي، ځکه چې اندېښنه لري چې ټیک ټاک د چین له امنیتي ادارو سره د خلکو معلومات شریک کوي. د امریکا ولسمشر وروسته یو اجرایی فرمان صادر کړ او په 15 ورځو کې نه یوازې پر ټیک ټاک بلکې پر وی چټ بندیز ولګاوه. د ریلیز راوتلو د فیسبوک او ټیک ټاک ترمن سوداګری جګړه لا زیاته کړه. دا دوی شبکې یو بل ځانته جدي ګواښ کړي. دواړه شرکتونه سخته هڅه کوي چې په امریکا کې زلمکی او ځوانان ځانته واړوي. په وروستیو دوو کلونو کې د دې عمر ډیر کسان ټیک ټاک ته لیوال شوي دي. تر تیرې میاشتې پورې چې د هند او چین ترمن سرحدي نښته کېده او ټیک ټاک لا په هند کې منع شوی نه و، هند د دې رسنۍ یو تر ټولو لوی بازار و. ریلیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال په برازیل، بیا په فرانسا، جرمنی او هند کې وازمهل شو. فیسبوک د لاسو په نوم یو بل اپ هم ازمویلی و، خو د خلکو پام ځانته وانړولی شو. د ریلیز کاروونکي د ټیک ټاک په شان هغه ویډیوګانې چې په خپل موبایل ټلیفون یې ثبتوي نورو ته لیږلی شي، او پر دې سربیره د موسیقي آرشیف لري چې کاروونکي له خپلو ویډیوګانو سره موزیک یو ځای کړي او یا نور تغیرات پکې راولي. د ټیک ټاک اجرایی رئیس کوین مایر د دغو ورتوالو په خاطر ریلیز د ټیک ټاک کاپی بللی دی. د امریکا په کانګرس کې د ټیکنالوژۍ د نویو شرکتونو د فعالیت د ارزونې لپاره د ځانګړې کمیټې په غونډه کې هم پر فیسبوک نیوکې شوې وې چې د سناپ چټ په شمول د خپلو سیالو کمپنیو محصولات کاپی کوي او دا د آزاد رقابت د مقرراتو سرغړونه ده. خو د انستاګرام یو رئیس ویشال شاد سه شنبه په ورځ په یو ویډیو کانفرنس کې دا ورته والی ومنل. ویول چې دوی د نورو محصولاتو د رامنځته کولو لپاره د فیسبوک له داخلي څیړنو او له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه